مسلمي غلام حسین محسنی جهید الملکی قضایی پلایی پا مشری در شنگه همکار سازمان در غلی حوادن در قضایی سیستم در مشران و با شدم آگونده که در گرون پرا چون تا ورسید در غلی نهواد چارواکی و لخوای رسمی حرکلی بشو ایران در قضایی آگوی بشر مند شنگه همکار سازمان در غلی حوادن در قضایی نظام در مشران پا گونده که در گرون و ناف درست که در مهم سازمان در غلی حوادن ترماز در حکومتی و قضایی در ملکی آفکار در لاق پر اختیار لپاره استراتیجی او عملیاتی حل لارې وړاندیز کړي. متکی د قزاقستان مختیجی د افغان سوداګرو لپاره د ویزو په ورته کې اسانتیا راوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د قزاقستان د لومړي وزیر له مرستنې سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د سوداګرۍ د ودې لپاره د ویزو په ورته کې ډیروالی او اسانتیا راوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل بیا ویلي چې متکی او جومانګاري په کابل کې سره کتنه کړې ده. نوري زیاته کړې ده چې په دې کتنه کې په دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په ځانګړې توګه پانګونې سوداګرۍ ترانزیت او ترانسپورت خبرې شوې. ورته مهال جومانګاري لري چې یوازې
بعد دقائق على اعلان وفاته بدات العاصيه تتدفق مركز عمائل والاعلام المسؤولين واحزاب في وفاه بابا الفاتيكا ورئيس الكنيسه خورخي ماريو بيرغوليو أشطر فرانسيس مثنية على مواقفه في نبذ الحروب الإبداعية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى اللحظة الأخيرة من حياته. إيران التي تقيم علاقات جيدة مع الفاتيكا قدمت عزمها بوفاة بابا فرانسيس وأشاد رئيس الإيراني مسعود بيشكيان ووزير خارجية عباس عراقشي في رواقب بابا الإنسانية الصحيحة المنددة للمجازر الإسرائيلية بابا شعب رئيس الوزراء لا يقوم بمشي على السودان ومن عينه بابا الفاتيكا الأرجنتيني أشار إلى أهمية جملها في خدمة الإنسانية وتعميق الروابط بين شعوب الأرض والعمل على تعزيز السلام. الرئيس المشرع في التخصص اعتبر أن وفاة بابا فرانسيس تمثل خسارة جسيمة للعالم الإسلامي إذ كان صوت الوفاة محبا ورحمة ومناصرا قطيبة الفلسطينية ومدافعا عن الحقوق البشرية. وفي مقال رئيس الفاتيكا وفي ما قال الملك الأردني عبد الله الثاني عن بابا فرانسيس كان رجل السلام القضية تتحكم في السبري وتواضعه أشار رئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن بابا فرانسيس اعترف بدوره الفلسطيني ورفع الأقسام الفلسطينيين في حاضنه الأفضل. غربيا أشار رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا بابا فرانسيس كان يهدف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة. وأكدت رئيسة الأردنية المعنوية أرسولا أن البابا فرانسيس
قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی چې د دغه هېواد د خصوصي سکتور استازي هم پکې شامل دي کابل ته راغلی او د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي لخوا یې هرکلی شوی. ښاغلي عزیزي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ منځ د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت کې سوداګرۍ هوکړه شوې او هڅه کیږي چې دا ګټه نوره هم لوړه شي.
3 میلیارډ ډالر د افغانستان په بینه خپل تجارت می ده شبا شو. البته به 3 میلیارډ ډالر هم ما اکتفانه میکنیم از این کدن اضافه سر چون هر دو کشور الحمدلله ظرفیت هم دارن، توانایی هم دارن، محصولات ما حتی وسط مشابهات و تولیدات صنعتی ما همچنان و کشور قزاقستان واقعاً صادر میشن. کوشش میکنیم در آینده در بخش مدنی و در بخش زراعت انشاءالله هم صادرات خوبی داشته باشیم جزاکالله و از هر دو طرف الحمدلله اراده موجود است.
همدار از قزاقستان به لومړي وزیر مرستیال سیریک ژومانګاری نوویل چې د دې سفر په ترڅ کې بر سربراز حکومت له چارواکو سره یو مهم سوداګریز تړون هم لاسلیک کړی. نوموړی وایي تېر کال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې وه، خو په دې وروستیو کې دغه کچه یو څه راټیټه شوې ده. اقتصادی معاونیت ویلی دی کتنه که دوارو لورو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو خبرې کړې دي. دغه راز د کتنه کې دواړو لورو د بنسټیزو پروژو برخه کې د همکارۍ پر زیاتېدو هم بحث کړی دی. ویل کېږي چې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د کتنو سربېره د افغان قزاق ګډ نندارتون کې هم ګډون وکړي. یادونه ده چې افغان قزاق ګډ نندارتون به سبا د روانې څلور میاشتې په دویمه نېټه د دواړو هېوادونو د لوړپوړو چارواکو په شتون کې پرانیستل شي. هېره دې نه وي چې د افغانستان عمده صادرات
په حال کې په کابل کې د شین سفیر ټینګار او ورشي هیواد یو ځای د افغانستان سره په بیلابې برخو کې خپل اړیکې
سیاسی تبصرہ
بیان کردن
بيدر
Ahora presentamos un nuevo programa que encuentra varias verdades ocultas del mundo del poder, su creencia y su cultura
افریقا د اقتصادي همکاري باندې ترسره کول د افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا لپاره د ایران د ډیپلوماټیکو اقتصادي چارواکو د افریقایي هیوادونو په شتون کې د نایجیریا سوېلي افریقا او د لیبیا هیوادونو چارواکو سره د اړیکو د پراختیا په اړه
د غزه پر وړاندې د نړۍ شرمیدلې وجدان
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچری عزیزانو د خبرونو په دې شیبو کې زه فاطمی نفر محترم کار
امان الله زمانی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم يم چې د فلسطین په غزه ترنګ کې له مسل خوشی سره په مخامخ ده کې د دنیا شرمندلې پښتون او زمير په اړه ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کوم کله چې دا اوریدو فرصت
ترا افغان دوستانو د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفانو له اقصی عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیا کتنې نوي پړاو ته ورننوست. طوفانو له اقصی عملیات په پوځي کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصی عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیا کتنې نوي پړاو ته ورننوست. د طوفان الاقصی د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې دا د کلتوري ځوړتیا په تعامل کې د مقاومت نړیوالې ډلې د طوفان الاقصی د عملیاتو یوه کلتوري بېلګه ده. د مقاومت نړیوالې ډلې او د اسرائیلو د ماشومانو د وژنو د بشین په مقابل کې مقاومتونو ملاتړ د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې مظاهرو کې لیدلی شو. دغه لیکتوب یې شته چې د طوفان الاقصی د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال ته یوه نرم نړیوال
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنې کوي د فلسطین په غزې ترانګې کې د انساني غمیزې رامنځته کېدا د نړۍ ملتونه د فلسطین په مسلې کې له ملتونو ورهاخوا کرچار غوره کولو ته ورکاژلي دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواکه ډول سیګونیست رژیم د فلسطین په غزې ترانګې کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغند. په فلسطین او ټولې اسلامي دنیا کې د مقاومت بهیر توانېدلی بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چولیزونو ګیر چاپیر راغون کړي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسي غبرګونونو زیاتېدل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزې ترانګې کې د سیګونیست رژیم د نسلکشۍ او د جنګي جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزې ترانګې کې د سیګونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسلکشۍ څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونه توانېدلې په دې اکله بې تفاوته واوسي. د امریکا او د نړیوال سیګونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنګ په اکله د خلکو په غبرګون او د مظاهرو په وخته کیسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمېر مطرحو او پېژندل شویو رسنیو په دې اکله دریځ غوره
دوستانو. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې ترانګې د جنګ او د اسرائیلو د جنایتونو په هکله لیکلي څه بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې ترانګې د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرائیلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د سایونیستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي. هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنګ پای ته رسېدل دي، خو اسرائیلو د زمرجان ختمېدل ناممکن کړي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې د غزې په جنګ کې د اروپایانو د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې ترانګې د څه د پاسه دېرشو زرو خلکو په شهادت رسېدل ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې ترانګې په نړیو پېښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نه شي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د سایونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې ترانګه کې له اوربان سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنګ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره هڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هېوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بې ګناه ملکي وګړو
د فلسطین په غزې تړانګې کې د اسرائیلو د جنګي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او فشتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرائیلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تېره اونۍ د غزې تړانګې د جنګ له پیلېدا وروسته د درېیم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هېواد د وړاندې د شیبي پریکړه لیک مساویده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریال له سوغړیو د الجزایر هېواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې تړانګې کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزي پریکړه لیک ته سپینې رایې ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلد مخکې ګواښ کړی و واشنګټن غواړي د فلسطین په غزې تړانګې کې اوربند ته اسرائیل د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغې په یوې مسخره کوونکي ادعا کې وویل، د پریکړه لیک تصویر بې څنګه کولی شي د جنګونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر، مصر او د اسرائیلو ترمنځ خبرې اترې تر اغېز لاندې راولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلد دا وکړه یوې موافقې ته له رسېدا پرته چې پکې د حماس غورځنګ لخوا د ټولو اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید و شرط پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایدار سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د وړاندیزې شوي پریکړلیکونو په هکله د امریکا له درېیم ځل ویټو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل، د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزې تړانګې حالت لا خطرناک سویې ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي، د فلسطین په غزې تړانګې کې له اوربند سره د امریکا مخالفت د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازې ورکولو سره هېڅ تفاوت نه لري. اوس یې د امریکا لخوا د اوربند د پرېکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنګټن د فلسطین په غزې تړانګې کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي، امریکا د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون چې په غزې تړانګې کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو نظم او د ډیموکراسۍ د بشري حقونو سولې او د امنیت ساتنه ښکلې خو له وروسته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل. نن سبا د دغو خبرو په حق کې ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرائیلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه.
د الجزایر دایمي استازي عمار بن جامی د خپل هېواد د وړاندیزې پرېکړه لیک د مساوېدې په هکله ډاکین امنیه شورا ته د وړاندې کړی شوي پرېکړه لیک مساوېده د بشر دوستانه غوربند او د غزې تړانګې ټولو سیمو ته له کوم خنډه پرته د مرستو د رسولو غوښتنه کوله. عمار بن جامی وویل، دغه مساوېدې د غزې تړانګې د خلکو په زوره له غټوالولو سره د مخالفت کولو د غزې تړانګې په هکله فاتحي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پای بندۍ کولو غوښتنه کوي. دې ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یوه میاشت تېرېږي، خو په عمل کې هېڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او اوس وخت رارسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمار بن جامی چې غږ وکړ، دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق خطر ګڼل کیږي او سره مخالفت کول د فلسطین د غزې ترانګې په خلکو باندې د لوږې د ورته تپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوال مؤسسې مشر اګنیس کالامار د افریقا لخوا د فلسطین د غزې ترانګې کې د اوربند لپاره د ارادې ذکر کړې د کړنو کېده ده. په غبرګون کې وویل افریقا د ملکي وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سر ځلې بې پامۍ نندارې ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره د خپلې بېټول څخه مسلمانه استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وسط کمزوری کړ.
هذا يحكي للعالم لكي يعرف بانه هؤلاء لم تكن من اكثر عينا اكثر الجرائم وحق الشعب الحقيقي. والمهم ان نشير ان فلسطين هي طرف في نظام المحكمه بمعنى هي منضمه الى نظام روما.
دوستانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې اکسفام د فلسطین په غزې تړانګو کې د اوربند په هکله د الجزایر د لیک نوي ټوکولو په هکله د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه یې د بشري حقونو په چارو کې د واشنګټن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د اکسفام مؤسسې مشر ای بی مکسمین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپل ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړانګ کې د اسرائیلو د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه درسونه لري. په غزې تړانګو کې د سینسټیو د شمله جنګي جنایتونه او نسل وژنې سره په مقامو پیدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتي له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزې تړانګو کې د اسرائیلو جنایتونه او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له سینسټیو د جنګ څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو یو ځل بیا ثابته کړې چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه
لذلك هذه الجرائم الكبرى بدون التنشات وهي خطيره تعتبر خطيره في القانون الدولي وجد معكسه، ولكن هناك
جرائم
العشوائي يقسم الاستهداف المستشفيات المدارس دور العباده، يعني ليس هناك جريمه موصوفه في الدور الاول من قبل اول رساله هذا النضال واعتماد او حتى واعتماد او في نظام المحكمه الجنائيه الدولي ليس هناك جريمه من قبل هذا النضال منها طبعا
هر کلا راشا آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری، آن از که در خلاف شایسته روم از رایت دوستیم دشمن داری. در تهران ردوی در کلرا شده پروگرام قدر منابیدون که السلام علیکم و رزم و بخیر عزیزان و یوزر بیار اغلی و سلام و پخکنه و آفکیز و پیغام و مختمل هر کله راشه پروگرام سره دوستانو په نن میاد کله راشه پروگرام کې زفاتمی او زما محترم همکار ستاسو په خدمت کې یو او یادونه کوم چې نن ایران په کارنګار کې مستر او مشهور شاعر شیخ سعدی شیرازی د درنښت مستر او تاسو به د هغوی شعرونه او کتابونه ضرور وسي او که نور نیمنو بوستان او خولستان کتابونه خو به مو خامخا لاسته
بالکل همداسې د بوستان او خولستان ډېر مشهور کتابونه دي د شیخ سعدي او تقریبا ټولو د ادب لوستي دي. فاطمې خور تاسو ته هرکلی وایم، پس راغلې او ډېر خوشحاله یو چې نن د کله راشه پروګرام دوباره ملګرو ته وړاندې کړې. یو ځل بیا درته هرکلی وایم او بالکل مننه د سعدي شیرازي د درنښت د ورځې په مناسبت هم ملګرو ته مبارکي او له مینې ډک سلامونه وایم. فاطمه خور د پروګرام په سر کې غواړم چې په هر کله راشه کې د شاملېدو لپاره ملګرو ته د دغه پروګرام د واټساپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو دوستانو درسره ویلي کې 00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 لدينا علاوة farstoday.ir/ps أو iranradio.ir/ps زمون دوا ویب سائٹ میں چھے ملکری پکی بیلا بیل خبرنا سیاسی تفسیری مرکی اور رشان ادبی کلکوری اور دنی مطالب بزنس دلیشی ہمیں اور دلیشی اور ہمیں پر ویڈیوی توگا قدلیشی نو برانو دوستانو دلتا بای او ورشان دا مواقعو او بیا برا شوستا سو لکن
در کنار شد گلبن شایسته کوبان و سبیا دکتر هر کنار مایم مجد صاحب در صور زمخی کندهار ولایت شایسته میوان و سوالینا محترم ازتولا شمشار صاحب چی خپل هم تکره شایده زموج در بل پخوانی دوست و ملگری او آوریدون که او شایر علی محمد احسان صاحب در واتساپ نمبر راوسته با چی سم دستیم پا گروپ که هم واچه با در دوی پا بکر اتک دیر خوشالیو او در شمشار صاحب هم
کلی وایو علی محمد احسان بورتا او در دوی اتوار ملگرو شهرون خوبا پا پروگرام که شامل او خوص بسر که لخولی چمن سیدنا در گران عبدالوحاب غیرت سبر رسی دلی داله ملگرو سر شریک اول وارم غیرت سبوایی وی اوخ کا اوخ کیم گریوان در سسیگم یم استر لخفگان در سسیگم او داده بیا یم دبنو پسر ولارا داده بیا یم در روانا در سسیگم داده بیا یم در روانا در سسیگم او زرش زرش در قدفیل جنک رخلاسی خیق دی پرانز افغان در سسیگم ندر ملشتا نمیسو در درد دواشو نه در ملشتا نمی سوک در درد دواشو درد مخیجی لزبانا در سسیگم او دیرا وڑه دواهاب غیرت غزل می غد می وورا غزل خانا در سسیگم
دیرا وڑه دواهاب غیرت غزل می دیرا لا قدرمان محترم غیرت صاحب او در منظور غیرت دیر خوی ریدی کورم و دن ماجد صاحب یو بل قدرمن او محترم او دیدون که در شاغل یا حجمل اجمل ان
او بلکل اجمل
ان صاحب یو شایسته غزل را دارم کردیم صحیح او کدی ساسو پخوی محترم قدرمن پر او را با هم خور رو چی وی چاویل چی یوازیم تنهایم
چاویل
چی یوازیم تنهایم تچلی خوا خودی باچا یم
کنا
زرمی در چو سترو خاطرو چولده که نرا تا تولی در دوایم
که نرا تا تولی در دوایم
تولی در دوایم ولی می پرمزک وطن ندر دول ولی می پرمزک وطن ندر دول دا با قیامت که دای دوایم دوار اوز دما پا دما لار وحودی جوان ماتا جوان ماتا زر جوان تا ورد شایم ورک ورک دستین غر کمره گورم ورک ورک دستین غر کمره گورم نن لکروان دور و خطایم غر را دکلی مازگر بیا
دکلی
مازگر بیا ستریم اندیم بینوار
بینوارم دیر آلا غزل مود جمل انسه بانتخاب کره دیم سلاما دیر مننا خلا بدا مرغم دیر محصر نیدی بکلی دا انسه دیم با کلم برکت بی و گرانو مرگرو دل دبا یو ورشان دا مواقلو بیا بستا سومو رو بکنم تا
دوستانو رحمت شاه سایل صاحب بیاوی چی دلتا کورونا پا نخرو جوریجی دلتا کورونا پا نخرو جوریجی خو جمعتونا پا چندو جوریجی یو بل خو وزنو پا توفت تماشو او اسرائیل با پا خیرو مرکی
رحمت شاه سایل صاحب دیر مهم تکی تشاره کرده دا اول ازالیمو اسرائیلیانو سر مقابله او در مزمون و فلسطینیانو دفاع او ملاتر در طول مسلمانانو دن دیدی اغاوی چه یوازی پا خیرو و دوا بنده نکی نو رحمت شاه سایل صاحب در لالا تالانا رو سیحت وارو اختیدی چونده لری دیر تکل شهر ده داکتر بسم الله میم صاحب هم فضل پوری لیکن را خست ده لیکی وی پوها تعلیم و جور انسانی و ملی احساسات تخکل و فکرون و زرخیز سرشمه دی چه ده جوان اختلا همکاره او مصمر اغیزمند جوان تا ناوار وی کل چه منگ دی ارزختون تا وده و کبونو نیوازی ده شخصی پر مختق و بریال پارا زان چمتو کبون بلکه ده پولنیز حسین و پر مختق بنسط هوند وی چه ده دی اصول و قدر کول زمان ده فرهنگی سالت و تاریخی میراسر و فادریخ کارکر و منگ حسوی چه خپل طولن تا ده برابره عدالت او خوت فا اساس و وده ورخ ده زدکر زواک ده انسان فکر روخانوی علم ده ذهن ده ازاده لار فرانسی و ملی احساس ده طولن ده یو گشت هدف ده پارا یو والی تزمینی مخی نکی چه دغا ارزختونا زمان ده گرد جون لپارا حق رانا ده چنون ده سخت و مبارزو پولانده الهام را بخی او زمان ده خلق لپارا ده سوال او پر مختق ده سیرات اینکه جوانی چه هر انسان تا ده حوصا جوان فرصت بکی تزمینی
پا قلم مبارکت شا دکتر صاحب دیر خالی کنده او قصه هم ده بکو زرمی و نشو چی کمی او پورمو بیا با مو هم در درسی شو لکنو پتن ماجد صاحب مخترم دکتر صاحب جلدین هم یو ورطا او لنده لکن راست و رو دستازو بخوی زبا وایم وای چی کافی که سمشی تورن خل سمشی که زهن بدن شی نره بخوی دخل تو فکرون جور کرا فساد با لمنزا ویاشی اسلام در فکرون نا پیلیجی نه در قوانین نا وای چی فکر پاک بی عمل با غلط نیمی وی فکرون چی روحانه شی فساد با تشتی او فکرون تا ودور کرد طولن با
نو پدی لا چې فکرونه باندې سمات راخته بدل شي او دا وکړي نو دا ډاکټر صاحب نړۍ مننه کوي او دا هم ډېر پرېږدي کې حاجي سلام کول نه کړه خیر صاحب را دي شي مننه راخو دا چې عنوان یې دې بیر انجو استر نو دا وایي وې رانجو راوړا دل تستر کې بیر انجو پاتې دي لا حیا دکې تک سری دي کته پاتې دي دا وخت امیر مدرسې کلا برابر تنیمو بے سواد بے خطو پاتی دی او سابقہ پختون پخوانے ملال را جوان دیکھ را سابقہ پختون پخوانے ملال را جوان دیکھ را تاریخون مو دختیر را پختانو پاتی دی دا غیبتی تاریخ مفروض تے ورشوی بلے ابن شانر دا اٹک پدیوالو پاتی مالکا مرحم بزرونو ورکی پختانو تا مالکا مرحم د زړونو ورکړې پښتنو ته له درده ډک سني داغونه مو په زړو پاتې دي او که لاس ورغړم لاس مو محوس کړي ای څمر تازه ګلان مو په څوکو د اغزو پاتې دي
ډېر ښه شعرونه مو را سوري دي حاجي صاحب کوشش وکړو چې صحیح ولولو انشاءالله تعالی چې مسئولیت سره بدل دیر فکر کول په عمل بدل گاز لرو کی چھاک لعبو سر بدل شکایت لمنن سر بدل کری ناکامی جذبت ری سر بدل کری دا ناکام ملگرو زائی پا کامیاب بای بدل کری بے گٹی او فضول شیان پا کتور شیانو
بدل کری پر اختیار چی دیر کتور لیکن دا پر اختیار ہم فکر و سوچ خشے دے کو چی پا عمل بدل نشی نو لتشو فکرون ہر سونا خوی پکا عمل کے وہ نشی نو گٹن کا نو دا ڈاکٹر اقبال صاحب نڑے منن کو اور مدل کا یا وہ برشن دا ڈاکٹر اقبال صاحب
قدر من اوریدونکو بیا هم تاسو ته شمات ناس وایم ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي زه غږیزې پیغام لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې وویل محترم علی محمد احسان صاحب مو دوباره موندلی دی او په خپل خوږ غږ یې پیغام راکړی او په خپلو شعرونو یې لا شاعره په خپلو شعرونو سره یې دغه پروګرام لا شاعره شوی نو که ستاسو خوښه وي زو او وکې
مباشرة السلام عليكم ورحمة الله أبو صالح
كنت مستقر في الجامعه احتلال العراق. يعني الحمر دائم ولأن الولايات المتحدة الأمريكية في حال تراجع من ناحية القوة من ناحية النفوذ أمام قوة أيضا مثل القوة الإيرانية والقوة الصينية والقوة الروسية وحتى القوة الهندية. هو لذلك تحاول الولايات المتحدة نزلت بكل سفرها وهي تحاول أن تعيد الأمجاد للقطب الواحد لنفوذ القطب الواحد ولحماية الكيان الصهيوني، لأن لأول مرة في تاريخ هذا الكيان بدأت أمريكا يعني تشعر بأنه مهدد وجوديا. وعن الآخرة الصهاينة اعترفوا صراحة بلعتكم تابعتم حقيقة يعني تحليلات الخبراء والمفكرين الصهاينة ومنهم حتى يهود باراك بعد أكثر من 80 سنة فراح بعيد إسرائيل سوف تدخل، والكثير منهم من داعشناتهم حقيقة كانوا يصرحون بأننا سوف نسير نحو الهوية ونحو السقوط، ونتنياهو يحاول أن يعيد أو يغير مجرى هذه الحقيقة وهذه المعادلة. لذلك هم يحاولون فرض سيطرتهم وإعادة النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء مرح العدو مدة حياة جديدة من خلال هذا يعني هذا التوحد وهذه الجرائم الوحشية والإبادة بحق الشعب الفلسطيني. أما عن ما يشجعهم على ذلك وما يساهم أمرهم هو هذا التواطؤ من قبل الأنظمة المطبعة، يعني الأنظمة المطبعة ليس لم تعترض وحسب رشد الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تساهم في تنشية وفي تدبير هذا المشروع.
احسنتم. نعم اسمح لي اكتفي بهذا القدر استاذ مهدي حسن كاتب المحلل السياسي مطران، كل الشكر لكم على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
نحن
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم اخواني الاعزاء. موضوع المحكمه الدوليه والامم المتحده ما هي إلا شكريات لا أكثر ولا أقل من أجل التغطية على يعني أنواع التوسعية للدول الاستعمارية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. الكل يعلم ماذا فعلت الأمم المتحدة في عام 1947 وهي قد قسمت الدولة
الإسلامية إلى منطقتين، منطقة يهودية ومنطقة عربية بنسبة 55%،
المنطقة العربية بنسبة 45% وتشمل المنطقة الغربية وقطاع غزة وقسم من صحراء النقب. وبعد عام 48 قلصوا هذه المساحات العربية 20%، وبعد عام 1967 اختفت المساحات العربية بالكامل وسكت عن التوسع الاستراتيجي الذي امتد إلى صحراء سيناء وإلى المنطقة الغربية حتى نهر الأردن ووصولا إلى الأطوار وصولا إلى الجولان السورية وسكونها بين المنطقة حتى مزار الشرعة اللبنانية. ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ ماذا فعلت الأمم الدولية؟ هل نحتفظ بالعهد الدولية أقامت أحداث الإعدام ضد الذين قتلوا في سنة 1967؟ هل المحكمة الدولية حكمت بالإعدام على الذين فعلوا الإبادات الجماعية في فلسطين؟ هل محكمة العهد الدولية فعلت أحكام الإعدام والقصاص بحق الذين قتلوا المسلمين في بورما؟ أيضا بحق الذين قتلوا الملايين على أيدي البورميين على ذلك؟